بریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم واشنگتن اعلان وکړ چې افغانستان ته نور سرتیری لیشي د سیاسي چارو کتونکو وحدت تیار د امریکایي پوځونو استل مشروط کړي
د افغانستان د ترورستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو لپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي
د افغانستان د درمل پلورونکو اتحادیې د حکومت له لوري د درملو د واردونکو د شمیر د کمیدو په خاطر اعتصاب پیل کړی
د دې څخه 15 یا تقریبا لس شرکتونه جوړ
په پکتیا کې د کرکټ د جوړ شوي لوبغالي په پروژه کې د فساد ادعا شوې
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی
تر نهو بجو لا ساجي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه امریکا په ماقټ ډول په افغانستان کې د خپل پوځونو شمیر زیاتوي ملګری ملتونه اندیشنه ښکاروي چې د سولې خبرې ناکام شي لا افغانستان به ګڼ کسان مهاجر شي ناتو او اروپای ټولنې د تور سمندرګي د جنوب برخو د تړلو په خاطر د ماسکو هڅې وغندلې د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاټ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان وباسي د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې دا خبره وکړه وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکام شي له دغه هیواد به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي فلیپو ګراندی پرون د ایتالیا په پلاسمین روم کې وی خبري غونډې ته وویل
ما سه کوستو دیالوګو فالیشه یو پرویدو
که چیرته خبرې ناکامه شي لبد مرغه چې زدن امنۍ او تاریخوالي د زیاتې دوه وړاندوی نه کوم لدې سره به د کډوالۍ چپه هم زیات شي د نورو برخو ترڅنګ پر اروپا هم اغیز پرې وزي
فرالاترو ریګواردانو اکل اروپا
د افغانستان چارواکو ډاډ ورکړی چې لستونزو او ننګونو سره سره د دوی ځواکونه د بهرنیو پوځانو په نشټون کې هم د افغانانو د امنیت ټینګښته چمتو دي د پکتیا والی وایي چې د ګردیز د حلقوي سړک تر غولو چارې به سږ کال پیل شي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د 1400 مالی کال په بودیجه کې دغه سړک ته پیسې ځانګړې شوې او اوس ته تدارکاتو په حال کې دي
د ګردیز شپږ څلوېښت کیلومتره حلقوي سړک د لومړي برخې 14 کیلومتره په ملي تدارکاتو کې دی او 22 کیلومتره ډیزاین چارې روانې دي او پاتې 8 کیلومتره سروې تر اوسه نه ده ترسره شوې
د بودیجې کموالی د ګردیز ښار نه بشپړ ماستر پلان او استملاک هغه ستونزې وي چې د پکتیا د والی په خبره د سړک د جوړېدو چارې ځنډولې وي د افغانستان د سوداګرۍ خونوي له هم د پاکستان له خاورې هند ته د ترانزیت ستونزې نه دي هواري شوی د دغه خونې مرستال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی چارواکو ډېر ستونزې په واګه او بیا کراچي بندر کې ورته پیدا کړې دي خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا ویلي یو میاشو څه د همدې ستونزو د حل په هدف په اسلام آباد کې یو غونډه جوړی شي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د فرا محلي چارواکي وایي طالبانو د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د برښنا یو تخنیکر وشلې د امنیت قمندانۍ ویان فاروق حضرتي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون د غرمې وروسته د فرا شهر اړوند شپل کوسمه کې وشوه د حضرتي په خبره وسلوالو دغه کس په دزو وشلې او لسمي پښې سپکې کړې دي طالبانو د بریټ مسولیت اخیسته وي دا یې کړې چې چریکي بریټ کې د امنیت قمندانۍ یو کارکونکي وشلې دی ناتو او اروپای ټولنې د تور سمندرګي د جنوب برخو د تړلو په خاطر د روسي پلانونه غندلې دي روسي ویلي د پوځي ماناور لپاره په تور سمندرګي کې تر شپږو میاشتو پورې د سمندري وسایطو په تګ راتګ بندیز لګوي ناتو پرون جمعه د روسي له خوا د پوځي ننداره بې دلیل او بې ثباته کوونکې وبلله دغه سازمان له روسي وغوښتل چې تور سمندرګي کې د اوکراین سمندري وسایطو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي د روسي د ګام د اروپای ټولنې او اوکراین خو هم غندل شوې ده د روسیا او اوکراین ترمن وروسته له هغه اړیکې خرابې دي چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه او روسي خبر ده چې روسی څارنوالانو د ماسکو له محکمې غوښتي چې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د فساد ضد اداره او سیمیز دفترونه له سخت دریزو ارګانونو په توګه وپیژني دغه څارنوالانو پرون په وی اعلان کې وویل چې د ناوال نه اړوند دغه ادارو ټولنیز او سیاسي وضعیت به ثبات کړی دی. کچیرته محکمه دا غوښتنه تایید کړي د ناوال متحدان او فعالان به په کلکه اعتراضونه منل شي او دغه ډول حرکتونه به جرم وګڼل شي. د روسي منتقد ناوالني د محل په بند کړي او په دې ورستوي کې د نه خړول کبل روغتیاي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 18 میله افغانستان ووسی. د امریکا د دفاع وزارت وایاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډیر توضیحات ورکړي، خو دومره وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستان د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. شاغلی کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شاید څه انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغیزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړشمنې سربیره یو ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیر شپږ میاشتو کې خپل سرتیری د 12,500 نه 2,500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لري شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 میچ پر افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونو د بریټ شلمه کلی سره ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستان د پاتې 2015 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې و چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت وایاند ویل تر اوسه دا څرګند نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چیرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شبې شمنې له مخې ونوځي. خود امریکا متحده ایالاتونو پښکاره ویل دي که چیرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت جواب به ورکړي. جان کربي وویل چې تر اوسه دا څرګند نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو دا وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 18 می له افغانستانه وځي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای له امریکا او ناتو سره د انتقال پر یو نوی بهیر خبري پیلوي. حمدالله محب که څه هم د دغو خبرو د پیل کره نیټه یاد نه کړه، خو وی ویل په ترس کې به دا څرګندېږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نړۍ له افغانستان سره څه کوي. دا بحثونه داسې مهال پیل شي چې امریکا او ناتو له افغانستانه تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو پورې د ټولو ځواکونو د ایستلو خبره کړې ده. تفصیل د اسدالله الدین پورا پور کې.
افغان چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو لوټل ورسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښوي او خطر به یې د دغه هیواد له پولو بهر هم محسوس وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي هم دې ګواښونو او په خبره یې یو شمیر نورو ناڅرګندیاو ته په کتو له امریکا او ناتو سره خبرې پیلوي. ښاغلی محب د ریزنا ډیالوګ په نوم یو آنلاین بحث کې چې د ایران او هند بهرنۍ چارو وزیران هم پکې وو وویل چې د نړیوالو ترهګرو د موجودیت په ګډون یو شمیر مسالې ګونګې پاتې دي.
موږ په یو نامعلوم ځای کې یو، ډیر څه لا څرګند نه دي. د دې مسلو جزئیات به په هغو خبرو کې معلوم شي چې موږ یې له متحده ایالاتو او ناتو سره کوو. دا چې موږ یو انتقال ته اسانتیاوې برابرو، دا باید په ډاګه شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه څه ډول ملاتړ کیږي، د لیک دا بهیر به څنګه ترسره کیږي، او تر هغه وروسته به اړیکې څه ډول وي.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اسپانیا د بهرنۍ چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له امریکا سره د اړیکو نوی فصل ته ننوتلې دي. د ارپ یو خبر پانه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلی چې دوی له امریکا او ناتو سره اوس د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال ویش او دی خبرې کوي چې کوم تاسیسات او وسایل افغان ځواکونو ته پریږدي. محمد اشرف غنی ویلي د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پایلې باید وسنجول شي او په خبره یې گاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان باید په خپلو پریکړو کې دقیق وي. د ریزینا په نوم ډیالوګ کې چې د هند بهرنۍ چارو وزارت په نوښت ترسره شو، د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د افغانستان گاونډیان له افغانانو سره رښتینی نه دي.
افغانستان گاونډیو ډیر وخت زیات منفی رول لوبولی دی. افغانستان یو غبرګې سولې ته اړتیا لري، یوه سوله په خپلو کې او یوه له شاوخوا سره. گاونډیان اړتیا لري چې افغانستان پریږدي او افغانانو ته اجازه ورکړي چې په خپله ګټه کار وکړي.
د افغانستان گاونډیانو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د طالبانو د ملاتړ په خاطر د ملامتۍ ګوته نیول کیږي، خو دواړو هیوادونو ویلي چې د سولې بهیر کې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. افغان چارواکي داسې مهال له امریکا او ناټو سره د دې او نورو اندېښنو په اړه بحثونه کوي چې د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول بهرني ځواکونه له کوم مخشرط پرته له افغانستانه ووزي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوره. په افغانستان کې درمل پلورونکو کاری اعتصاب کړی دی. د درمل پلورونکو د اتحادیې مسؤلین ادعا کوي چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې لخوا جمهوري ریاست ته په وړاندې شوې طرحې کې د درملو واردات انحصار شوي دي، خو د روغتیایي خدمتونو او د درملو د تنظیم ملي اداره بیا دا تورونه ردوي. نورحال په دې راپور کې
روسته لغې چې افغانستان کې د درملو د خدماتو د انحصارولو طرحې د لغوي پریکړه لیک صادر شو، د درملو اتحادیه په ټول هیواد کې کاري اعتصاب پیل کړی. دوی د رواني میلادي میاشتې په درویشتمه د دوشنبه په ورځ روسته لغې اعتراض وکړ چې د درملو د تنظیم ملي ادارې د درملو د خدماتو د انحصار طرحه جمهور رئیس ته وړاندې کړي چې پر بنسټ به د درملو د واردولو د 1500 شرکتونو فعالیت دریږي. د درملو د اتحادیه مشر اسد الله کاکړ وایي حکومت غواړي د درملو واردات او خرڅلاو 15 شرکتونو ته ورکړي او هر شرکت ته په ځنځيري ډول 1500 درملتونونه پرانیزي.
زموږ غوښتنه د دولت څخه دا دی چې یو انحصاري شرکتونه جوړيږي، محدود شرکتونه دي، 15 شرکتونه دي د افغانستان کې 400 تر 1500 شرکتو پر کار کوي چې دا محدود کې د 15 یا تقریبا 10 شرکتونه جوړ.
د خاغلی کاکړ په خبره سره لدی چې د درملو واردونکو شرکتونه د فعالیت جواز لري، خو مالونه یې ونې د هیوادونو ترمنځ په پولو کې درول کیږي. خو د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې ازادي راډیو ته وویل دا اصلاحي طرحې د خوړو او درملو د چارو د تنظیم په مخه جوړه کړې چې د درملو د وارداتو د انحصارولو یادونه پکې نه ده شوې. د دې ادارې مشر ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ داسې پریکړه نشته چې پر بنسټ یې د درملو سیستم 15 شرکتونو پورې وتړل شي. دوی هیڅ کوم سند نه لري. موږ باید په یو ډول پر ټولو قانون تطبیق او د خدماتو سیستم اسانه کړو. کاري اتصاب او د درملتونونو تړل د خلکو له ژوند سره لوبې دي او هیڅوک د دې حق نه لري چې وایي تړي.
د درمل پلورونکو د اتحادیه غړو د دوشنبه په ورځ د اتمادایي پریکړې په خبرولو سره د دې طرحې د لغوه کولو غوښتنه وکړه، خو وروسته له دې چې غوښتنه ونه منل شوه هغوی له دوه ورځو را په دې خوا کاري اعتصاب پیل کړ. د رسمي شمیرو پر بنسټ اوس مهال په هیواد کې د درملو واردولو 1500 شرکتونه فعالیت لري چې څه د پاسه 2000 قلمه درمل هیواد ته واردوي.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو درملو او د ټیټ کیفیت د درملو راپورونه خبره شوې دي او خلکو هم په دې اړه تر اوسه پورې ګڼ شکایتونه کړي دي. دولت بیا بیا ژمنه کړې ده چې د دې ستونزې مخه به نیسي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مسأله نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیوز ویک له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د اعلان په باب لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، بایدن باید له افغانستانه د پوځیانو ایستل و نه دروي. د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د امریکا لګښتونو او د امریکایي پوځیانو مرجوبلو ته اشاره شوې ده. نیوز ویک لیکلي د بایدن پلان به چې پر اساس امریکایي پوځیان د سپتمبر پر 11مه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي، د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. نیوز ویک لیکي امریکا له 2000 څخه تر اوسه پورې پر دې جګړې 2.8 تریلیون ډالر لګولي او تر 2000 ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وشل شوي دي. د نیوزویک مجلې پر اساس له 2019 را په دې خوا شاوخوا 340,000 افغان ملکیان وشل شوي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان د جو بایدن پریکړې نه هیلې کړې دي. د فورسز نت آنلاین خبرونې پر اساس د بریتانیا د دفاع درستیزوال یا عمومي قومندان جنرال سرنی کارتر د ولسمشر بایدن اعلان ته په اشاره ویلي دا داسې پریکړه نه و چې موږ هیل لرله، که څه هم بریتانیا د امریکا د حکومت د پریکړې درناوی کوي. د ناتو سرمشیاو د دې تړون نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره هم مهاله او هم ژغبه خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د بریتانیا حکومت مخکې ویلي چې له افغانستانه به خپل 1500 سرتیری چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه بوختي وباسي. نشتل ریویو خبرونه بیا له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه خطرناک بلل ده. د دې خبرونه د ادارې لوري په خبره شوې لیکنه کې راغلي. ولسمشر بایدن اوس د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو د کریډیټ ادا کولای شي، خو د دې کار په نتیجه کې منفي عواقب به هم د په غاړه وي. د نشتل ریویو په باور له افغانستان د ځواکونو به قید او شرط استل یوازې یو سیاسي پریکړه ګڼل کېدای شي. د دې خبرونه لمخې د ولسمشر بایدن لوري د پاتې پوځیانو د استلو لپاره د سپتمبر 11 نیټه د طالبانو او القاعده لوري د ګواښت ارزونې پر اساس نه د ټاکل شوی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګری خنوي له هم د پاکستان له خاورې هند ته د ترانزیت ستونزې نه دی هواري شوی. د دغه خونی مرشال خان جان علي کوزي ازادي راډو ته ویل چې پاکستانی چارواکو ډيري سنځي په واګي او بیا کراچي بندر کې ورته پیدا کړی دي. شغلي علي کوزي وویل چې د سنځو هواري د افغانستان او پاکستان ترمن د اپټا پونم د سوداګري تړون اصلاح کول دي.
حکومت د افغانستان ډېر سست حالت کې په دې ارتباط باندې مخه تزي دي ته یو جدي پاملرنه نه کوي. اوس په خوا وزارت تجارت د اپټا قرارداد په مخ باندې وړو وس او ریاست جمهوریت یو اداره د حقوق په نامو د هغه توظیفه ورکل شوې ده چې دا مسله باید په مخ نیسی.
د اپټا تړون د لسکلون لپاره په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د افغانستان د سوداګری وزارت بیا ویلي دی یو میاشتوسته د همدې سنسو د حل په هدف په اسلام آباد کې یو غونډه جوړی شي. په پکتیا کې لنډشته یو لسیسی برسته لا هم د صنعتي پارک د جوړېدو او ویشچاري په ټپه ولاړې دي. د پکتیا سوداګرو او پانګوالو وویل ل څوزلیش منو سره سره مرکزی او ځایي ادارې له هم د صنعتي شارګوټي په جوړېدو او دوی ته د سمکه په ورکړي نه دی پریالي شوی، خو چارواکو اوس په دې برخه کې یو نه ویشمنه کړی ده. تفصیل په دې راپور کې
صدیق خان جمالزی وکلا وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکا جوړه کړه. د وای د صنعتي پارک د نو جوړیدو او په خر کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشټوالي لامل په ډیر ستونزو اوسنۍ کار پر مخ بیایي.
چې کله په ځکه مالک پوښي چې د کارخانه یا مثال کار مختلاړو کال نمخ کې اترته وای چې کومره کړیا راکوي رای کې او کینه راکوي تاسو کړي بار کې لډیر لږنم استډیو یو ځینې بس د انتقالول
د ویل انګ دې ایول سې زبرست بیا هم په صنعتي خرګوټ کې د فابریکې د جوړولو لپاره د یو ټوټیزم کې د ورک ژمنه ورسره نه د عمل شوی. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې لګنو نورو پنګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړیدو او بش موضوع د پکتیا لزی چرواکو او په مرکز کابل کې ل اړوندې درو سره شریک کړي، خو لا هم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
سورز د مخمنګ والی سیم سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورته ویل چې د پارک صنعتي دغه کار سرته ورسوه. والی سیم د ژمنه وکړه چې پارک صنعتي زموږ په ویتونو کې موږ به زره حرکت وکړو. وزیر سیم صنعت تجارت مې هم د خبره په جریان کې اچولې دی. وزیر سیم صنعت تجارت هم د خبره وکړه چې موږ والی ته مکتوب لیکو ان شاء الله زر تر زر به د مسله حل کړي.
د پکتیا د دغه صنعتي خرګوټي د جوړېدو لپاره په 1991 کال کې د ځمکې د تصفیه حکم ورکړل شوی او په 1993 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړېدو حکم ورکړل شو. خو کلونه وروسته د تیر 1999 کال د حمل میاشتې په 15 نیټه د دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه یې 40% چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله یې چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع یې په لومړیتوبونو کې ده او دا مهال یې د تدارکاتو چارې روانې دي.
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي. څه تخنیکي او ټولنیزې ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دې د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او انشاءالله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي خرګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریبا ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 تیالویو او کوچنیو فابریکو د جوړېدو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي.
د تخار پروسته خلوصوالی کې د 15 کلیو اوسیدونکو د ټراک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چارواکو د خبرو له مخې چې په دې پروژو کې د درې ښوونځیو ودانۍ او د څښاک د پاکو اوبو دوه شبکې شامل دي او مالی لګښت د افغانستان دولت له لوري ورکړل شوی. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر صاحب غتلا نظری په دې اړه وویل:
د رستاق ولسوالۍ په د حساب سکلي کې د څښاک د اوبو رسونې پروژه کټه اخیستنې ته وسپارله او په دې پروژه څه باندې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په دې کلي کې څه باندې 400 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې.
چارواکي وایي د رستاق ولسوالۍ د یو شمېر سیمو خلک له کلونو راهیسې د څښاک اوبو له نشتوالي سره مخ وو. خو د دې پروژو په ګټه اخیستو سره د 15 کلو اوسیدونکي چې کابو شپږ زره کورنۍ دي له پاکو اوبو برخمن شول. د تخار ولی مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل:
دو شبکې آب رسانی را په قیمت مجموعي 87 میلیون افغانۍ قریجاتو کې
د څښاک اوبو په دې دوو پروژو څخه باندې 80 میلیون افغانۍ لګښت شاغلي. په خوا کلیوالو د څښاک اوبو ته لاسرسي نه درلود او په ډیر خواري به لیرو سیمو غیر صحي او براوړلې. خو د دې پروژو په ګټه اخیستلو سره د 15 کلو اوسیدونکو د څښاک له پاکو اوبو برخمن شول.
دا چې د دې پروژو په لیکولو سره د سیمې د خلکو ستونزې څومره هواري شوې دي. د نمړې ولسوالۍ د دې سب ذکلی یو اوسیدونکو سلوه کلن شمس الدین په دې اړه وویل:
پیش از دې نه قریه ام روسای کې ما زندگی میکنیم اینجا آب یا شامیدنی نبود. ما از
بخوا زمونږ د کلی خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ وو. خلکو به د ډندونو د رود او د حوزونو لککړو اوبو ګټه اخیسته او له همدې عمله به خلک او ماشومان ناروغان کېدل. خو چې زمونږ کلی ته د پاکو اوبو پایپونه راغلي دي موږ ډیر خوشاله یو.
د خلکو د خبرو له مخې چې په خوا د پاکو اوبو نشتوالي له کبله د دوی ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته کېدل او ان ځینې به د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوه. د رستاق ولسوالۍ د چپخانې د کلي یو اوسیدونکي 15 کلن خیرالله په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
مردم از جوی آب میخوردن، آب جمع میکردن، آب باران جمع میکردن.
په خوا به خلکو د باران اوبه زیرمه کولې او له هغه به یې ګټه پورته کوله او خلک به ناروغه کېدل. له نیکه مرغه اوس موږ د کلي خلکو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی او شته ستونزې هوارې شوې دي.
رستاق د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پراخ حضور ترڅنګ وسلوال طالبان هم فعالیت لري چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای ماسکاو بل لسو امریکایي ډیپلوماټانو وغوړي چې له دغه هیواد ووسی. دا غا چخصون کې ګام روسه تر دې پورته کیږي چې امریکا له واشنگټن د روسیې ډیپلوماټانو د اخراج دوه حکم وکړ. تفصیل د اسدلال الدین پراپور کې.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي د امریکا له خوا د دوی د ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم ته به په کلکه ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون جمال خپل سربي سیال سره د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل له لاسو امریکایي ډیپلوماټانو به وغواړي چې له روسیې ووزي. لاوروف دغه راز وویل د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو اړیکو ستر سکرتار به په مسکو کې د امریکا له سفیر وغواړي چې د مشورې لپاره واشنگټن ته ستون شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې د امریکا او روسیې اړیکې د یو او بل په چارو کې د لاسوهنو په تور خړې پړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره مارچ میاشت کې خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. د بایدن له دغو خبرو وروسته په واشنگټن کې د روسیې سفیر هم د مشورې لپاره مسکو ته وغوښتل شو. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي مسکو دا مهال په دې هڅه کې دی چې دغلته د امریکایي سوداګرو په وړاندې د ده په ټکو دردونکی اقدام وکړي او اته امریکایي چارواکي د بندیزونو لست کې شامل کړي. د لاوروف په خبره په روسیه کې امریکایي سازمانونه او موسسې هم د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او بندې به یې کړي. روسیا د غچ اخیستونکو اقدامات داسې مهال اعلانوي چې د تیرې پنځشنبې په ورځ امریکا د لاسو روسي ډیپلوماټانو د اخراجېدو خبره وکړه. پر دغو ډیپلوماټانو تور دی چې د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او د کرملین په همکارۍ دغلته پر دولتي ادارو سایبری بریدونه کړي دي. امریکا د غرض ویل چې پر اته دیر شو روسانو بندیزونه هم لګوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې دای او روسی سیالي یو دریم هیواد کې سره ګوري. بایدن ویل د مسکو او واشنگټن ترمنځ د ناندریو او لانجو د لری کولو وخت را رسیدلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي د ښه چاره ده چې امریکا د خبرو له لارې د ستونزو د هواري په لټه کې ده.
د کندهار پرغنداب ولسوالۍ کې یو ځوان کتابتون جوړ کړی.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنداب
په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل راپور اوریدلی شي او د کور کلی په پروګرام کې به دا موضوع وڅېړو چې ځینې کورنۍ کوژده شوې نجلۍ د هلک له کوره روژه ماتې غواړي. خوست په پکتیا ته مخ کړو. په پکتیا کې د کرکټ لوبي لوبغاړي او مینوال وي. په دې ولایت کې هم د کرکټ لوبغاړو لپاره منظم معیاري میدان او تمرین ځای نه دی جوړ شوی. دوی وایي له پکتیاوالو سره ژمنه شوې وه چې په دې ولایت کې به د ځون په کچه په نړیوال معیار برابر لوبغالی جوړی شي، خو وایي تر اوسه ورته په یوه هوار میدان کې له کرل شوي چمن پرته نور هیڅ هم نه دی جوړ شوی. په دې اړه راپور
نو لاسکلان عبدالعزیز وفا له تیری ویلسی رئیس په پکتیا کې د کرکټ لوبه کوي. دای وای غوړی په لوړه کچه کرکټ ته ځان ورسوي، خو د معیاري لوبغالي او د تمرین لپاره د زاید نشټورې له عمله تر اوسه د هله نه ده پوره شوی.
ما هله لرل چې پاینده کې زپ لوړه کچه کرکټ وکم، اما بدبختانه په پکتیا ولایت کې د لوبغالي او اکیډمي نشټن لامل ما څه کرکټ فات شو. زیاتره لوبغاړي داخله لري چې پاینده کې په لوړه کچه کرکټ وکي، خو ما کرکټ بورډ دوی ته توجه نه ده کړې.
په پکتیا کې د کرکټ لوبه تفسیره کوونکی او په خوانی لوبغاړي حکمل مسعود زایوي پکتیاوالو د کرکټ میدان دغه پروژې ته د یوې نړیوالې پروژې په سترګه کتل، خو خبر نه و چې کرکټ بورډ ورته د یوې ولسوالې په کچه تش چمن رغولای. دای وایي د میدان لپاره ځنګړې شوې بودیجه هم په مکمل ډول نه ده مصرف شوې.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی او یوازې د لوبغاړو لپاره یو پوړ د ناستې ځای لري چې دغه هم د لوبغالي په ټیټه کچه کې جوړ شوی دی. تر دې دمه په پکتیا کې حتی د لوبغاړو لپاره اکیډمي نه لري. دغه لوبغالي لپاره په پایل کې شاوخوا ولکه 5000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو، خو کله چې په 2015 کال کې چارې پیلېدلې د کرکټ بورډ له لوري دولکه
د کرکټ لوبې د غلوبغاړي څارونکو او مینوال له کرکټ بورډ غواړي چې نه یوازې دوی ته معیاري اکاډمي او په نړیوال معیار برابر میدان ورغوي، بلکې په دې پروژه کې شوی فساد هم وڅېړي. په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي استازي بخت زرملوال رسنوی ته وویل چې د خلکو او لوبغاړو د غوښتنې او ستونزې په بیا بیا له خپلو مسؤلینو سره شریک کړي، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دا مونږ بار بار ورته لیګلیم دا د انجینری او ټیم هم را لیګلی و، خو دغه د کرکټ ګراوند کوم ضرورتونه چې و چې باید ترمیم شي هغه ځان سره وړیم دی او دوی مونږ ته ډاډ راکړی ده. دوی هم هلته خپل پروسیجر لري.
د یادونه د چې څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ لوبغاړو د پکتیا د کرکټ بورډ سیمه ایز دفتر هم له دې عمله وتړه چې له دوی سره توپیري چلند کیږي او غوښتنې نه اوریدل کیږي.
دا سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د ګړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې کوژ د شوې د هلک له کوره روژه ماته خوړي او همدارس م تر د دې پروګرامونو ترڅنګ پرې خبرونه کې په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاته شوې ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو خو اته به جوړ ډیر دقیقې دی لاند خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونو خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان وباسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکام شي له دغه هیواد به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. ناتو او اروپای ټولنې د تور سمندرګي د جنو برخو د تړلو په خاطر د روسي پلانونه غندل دي. روسي ویلي د پوځي مانور لپاره په تور سمندرګي کې تر شپږو میاشتو پورې د سمندري وسایطو په تګ راتګ بندیز لګوي او روسي څارنوالانو د ماسکو لوی محکمې خوشتي چې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د فساد ضد اداره او سیمه ایز دفترونه د سخت دریځو ارګانونو په توګه وپیژني. په کندهار کې له مطالعې سره د ځوانانو مینه زیاته شوې ده چې له عمله د عامه کتابتونونو شمیر هم لوړ شوې ده. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې دا مهال ټول ټال 143 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په ښوونځیو، علمي مرکزونو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
الحمدلله د ای بی ټی بی موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نو موړی په کندهار کې د یو خصوصي پانتون د نرسنګ د څانګې محصول دی. هغه تل د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د تیباړون موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وايي دلته ذکر راځي چې هغه کتابونه هم په کیسه چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون د سکلمو راځو د مطالعې لپاره راځو ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې لپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی لري خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کیږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلې بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تیرولو پر ځای مطالعې ته ډیر ارزښت ورکړي.
ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانان څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او دا راتلونکی نسل بیدار کړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره یې وهڅوي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډیره سوي چې لامل یې هم د ځوانانو ورستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 143 کتابتونو نسته.
دا کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مرکزونو زیاتېدل د دې سبب شوی دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. کوایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 143 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 143 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري او لپاتې شمیر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او جړی ولسوالیو کې هم عامه کتابتونونه جوړ شوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سو چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په پرغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په جړې ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې ډیری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا پر رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بل پلوه په ارغنداب کې د زیات وخت جنگ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دي چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راشي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شایي دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغ لاست. هیله ده چې د روژې شپې ورځې مخی او خوشاله ژوند در په برخه وي. ولې نوې کوژده شوې نجونې د هلک له کور څخه د نورو دودونو تر څنګ روژه ماتی هم غواړي؟ دغه کار د کورنیو په اقتصاد څومره بده اغیزه پرې باسي او څنګه کولای شو چې په کورنیو کې د دغه بې ځایه مصارفو مخنیوی وکړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلي دي. په پیل کې راپور لرو. قدرمنه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیری وخت همدا دودونه د کورنۍ او اقتصاد ته لویه ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چې له دې یو هم په روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماتی وړل دي، داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوې جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کیږي، چې دا کار هم ځانته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای، چې بیا د کورنیو ترمنځ د خفګان لامل کیږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کیږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپل مې دوه کاله کیږي چې ما کوژده کړې ده، دومره وسه وس نه لرم چې بیرته واده وکړم. سره دې چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې وي نوی کال راشي په دې کې زه لبې وېسا، په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه وېسا، یا وس روژه دا اوس به روژه ماتی وړم. که چېرته دا همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه د څلور کاله نور وروسته واده وکړم. که چېرته وی نه سي بیا غ د شاوخوا همسایه خپلو خپلوان به ته وګوره چې دا داسې کس دی چې خپل نامزاد ته غم نه وړي. یاره ډېر په تشویش باندې خوند خو هلته وي چې سړی کوژده وکړي، یو کال شپږ میاشتې یا یو نیم کال کې نهایت یې باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کېږي چې مونږ نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده، باندې انتظار نن سبا واده، هغه مصارف زیات شي، همدا څه پیسې چې جمع کړو او هغه هم په دې دود دستور باندې لاړ شي، او دولت مامور به څومره ترخه ولرین ولس 15000 روپۍ باندې پغه چی کورم او چلوي هغه کې واده کونه خډيره مشکل ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکو شمس هم له همدې بي ځای مصارف سره ټکوي او وای چې په اوسنۍ شرایطو کې چې اکثره ځوانان بیکاره دي او د کورنۍ اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بي ځای غوښتنې هم اسمان ته ختلې دي. نو څنګه یو کورنۍ زړه ښه کړي چې خپل زوی ته خزه وکړي؟ نو ماوړی وای
په اوسنی شرایطو کې چې یو کورنۍ حالت په وطن په ټوله دنیا کې ده، خصوصا په افغانستان کې هم فقر، غریبي، بیروزګاري، ځوانانو بیکاري، جنگ او دغه ټول هغه څه دي چې اقتصادي ستونزې لري. نو د دغه مصارفات لکه په اوس زمانه کې په اوسنی وخت کې روژه ماتې وړل دغه ډیر یو بد اغېز لري په کورنۍ باندې، په اقتصاد باندې. نو که دغه شی مخنیوي وشي نو هیڅ ستونزه منځ ته نه راوړي. ډیر خلک دي چې داسې کوزدو ودونه د زړه نخه کوي یا کوزده شوي دي ودونه ته زر لاسرسی نشي پیدا کولی. همدغه وجه ده چې بي ځایه مصارف د دوی مخه کړې ده. نن سبا چې اکثر مجردان پاتې دي، عمومده علت همدغه بي ځایه مصارف دي، قیمتي ده. دوی یعنی هغه ته ترجیح ورکړې ده، سیالي او رقابت ته ترجیح ورکړې ده. نو که دغه شیان خودی خودداري وکړي نو انشاءالله ډېرې ستونزې به دوی کمی او ستونزې به هوارې شي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا د داشان دودونو د رامنځته کولو په لاملو داسې غږېدلی دی.
افغانی ټولنې سنتي ټولنې دی، د وخت او د زمان د پرمختګ په اساس باندې دغونه موږ صحیح سالمه استفاده نه ده کړې ده. ډېر عوامل داسې دي چې د موږ ملک خلک د غربت او د بېچارهګۍ نه هر ملک ته تللي دي، هر ځای ته تللي دي. دغو ځایونه مختلف رواجونه راوړي، مختلف عنانات یې راوړي دي. دغو مختلفو رواجونو عناناتو دلته د موږ په ملک یو غټ ناورین رامنځته کړی دی. خو خلق دې ته فکر نه کوي چې دا مخته څومره ازرار یې مخته متوجی دي. دغه محاسبه دې مخته نشته ده. نو د دوی د مخنیوي لپاره بعد د موږ د اطلاعات کلتور وزارت، د موږ مسؤل ادارات، د محراب علما، منبر د وزارت حج او اوقافونه، نور داسې اجتماعي وزارتونه، اجتماعي کارونه چې په مخوري دې د مخنیوي لپاره بعد هلې ځلې وکړه او د خلکو د ذهنونو د روښانتیا لپاره خپل برنامه او خپل پروګرامونه جوړ کړ.
د کابل د خوونې او روزنې د پوهنتون او دروا پوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی وای لباده مرغدا به ځای لګښتونه لکه پروژه کې کوجه شوی جلیته د هلک له کوره روژه ماتې وړل ورورو پیو فرهنګ بدل شوی. نو وړای په راتلونکي کې په بد واقعو داسې غږېدلی دی.
زه غواړم دا ووایم چې دا کارونه کوي سي په اقتصادي برخه کې، په فکری برخه کې، له ځینی اړخه، له ټولنیز اړخه ګڼې ناخوالې ولري. یو خدای چې دا فرهنګیږي هر کس هم دا کار کوي. دویم دا چې دا یو مصرف ده، یو لګښت ده. همدغه لګښت، همدغه مصرف که دوی وسپمي او د خپل ګډ ژوند په برخه کې وکاري دوی سره مرسته کوي. دویم مورد دا ده چې دوی اړیکه مادي اړخ اخلي. یعنی هر څومره چې تاسو د روزماتي مصارف غالي، هر څومره چې تاسو د اختر مصارف غالي، د نوروز مصارف غالي، هر څومره چې دا مسله مصرفي کوي، پولی کوي، هغه په همدغه شکل تاسو ژوند پولی کیږي، مادي کیږي. یعنی زما هیله دا ده چې موږ باید خپل اړیکې، خپل روابط ډیر معنوي کو، ډیر باید په مینه، صمیمیت او ملګرتیا او خوشحالي وڅرخو، نه دا چې مادي اړخ ورکو.
ازمی په کورنۍ وغه کوي چې داسې بي ځای مصارف لکه په روژه کې کوجه شوی جنې ته روژه ماتې وړلو مخنیوي وکړي، ځکه لیوي خوا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي او له بلې خوا د هلک په کور کې هم د هغه مور، خویندې، ورندرګانې او نور روژه وي. نو په روژه کې هم خپل کور او هم د بل کور ته روژه ماتې برابرول دوی ته سخت تمامېږي چې باید کورنۍ دا در او د دې ناسم دودونو ته نو وای.
او که هیانن کورنیو ټینګار کاوه یا په اصطلاح خبره ورانوله، نو بیا په ډیرو کمو، په ډیرو په اصطلاح کم ډول دا مراسم ترسره کی. یعنی صرف ورسی، صرف ورسی یو هغه مصارف چې دوی په خپل کور کې خپل ځان ته کوي، هغه مصارف صرف ورسی وایي چې په اصطلاح توفه درویش دا یو مسله ترسره کی. یو دا مورد ده. او دویم په خپل کورنۍ په خپل کې سره خبرې سره وکي، یعنی یا آیا اړینه ده، آیا مهمه ده. دریم دا چې احیانا دوی په خبرو ډاریږي، دوی د خلکو له خبرو یا د خلکو له پروپاګاندا ډاریږي چې به خلک خبرې کوي، هغه د خپل منځو کې سره حل کې مشکل ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې حلیمه حڅوي ساره ته وایي چې څنګه وتوانی دا چې د کوژدې په دوران کې د بې ځایه مصارفو لکه روژه ماتي وړل او داسې نورو ته نه وایي. له نوموړي سره مو مرکه کړې ده. ډېره زیاته مننه کوم اغلې ویسا چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم، کله چې تاسې کوژده کړې وه تاسې روژه ماتی راوړی و که نه؟ په هغه وخت کې مو مصارف په خپل نامزاد باندې کول او که مونه کول؟
زه دا ویلی شم چې زه په خپل کور کې د دې په وړاندې تل نه یوازې ما د ځان لپاره په دې کې مبارزه کړې ده، حتی د کورنۍ د نورو ځوانانو نجونو هلکانو لپاره زما مبارزه هم دا ده چې باید د بې ځایه مصارف څخه موږ لاس په سر شو. او ما دا اجازه نه ده ورکړې چې زما کورنۍ هم د تقاضا زما له خسرګنۍ څخه ولري، او زه د دې په وړاندې هم درېدلې یم، او همداشان ما خپلې خسرګنۍ ته هم دا ډاډ ورکړی دی چې هیڅکله هم زه د بې ځایه مصرف طرفدار نه یم. روژه د الله پاک له پلوه یو مبارکه فرض شوې میاشت ده په موږ باندې، او په هر کور کې به دومره څه پیدا کیږي اړتیا نشته چې مثلا د روژه ماتی تر عنوان لاندې داسې ځینې غذاف مصارفات وشي او یا هم داسې مصرف وشي او یادونه وشي. نو ما هیڅکله هم دا تقاضا نه ده کړې او زه د کارونو مخالفه هم یم.
تاسې یادونه وکړه چې تاسې تر ډېره حده پورې د بې ځایه مصرفو مخنیوی کړی دی او دغه تقاضا مو نه ده درلودلې چې تاسې د روژه ماتی راوړي یعنی داسې نور. څنګه اوس څنګه د ژوند مو خوشحاله یاست؟ خبره ومنل کیږي که څنګه؟
ها کسان چې غواړي خسرخیلو د اقتصادي ضربه واردنه کی او د بې ځایه مصارفات څخه هغوی ژغوري، د هغوی قدر احترام او عزت په هغه کور کې مخکې دی نه چې سړی ورشي هغه کور ته وخت ځای نیسي. ما خپله کله چې تر ډېره حده خپل خسرخیلو ته لاس ورکړی دی، هغه احترام چې زه حقداروم هوسم یم، او د خبر د منلو مسله ده، خبر من منل کیږي، احترام مشته او تل راته یادی چې موږ سره ډیره مرسته کړې ده او تل د احترام په سترګه راته ګوري. دې اړخ زه بخښي مطمئنه یم او هغه کورنۍ ته هم اطمینان ورکوم چې کچیرې په دغه سختو شرایطو کې خپل خسرخیل سره تاسو لاس ورکړي او د بې ځایه مصرفونو مخنیوي وکړي او تقاضا ورڅخه ونه کړي، سبا ورځ ژوند ډیر روښانه او آینده به ډیره ښایسته وي.
مننه کوم اغلی ویسا. کورنۍ ته څه ویل لري؟ هغه کورنۍ ته چې د دوی لورګانې نامزاد او دوی ډېره تقاضا لري په روژه کې، په اختر کې او په داسې نورو کې، یعنی ډېر بې ځایه مصارف کوي، دوی ته څه ویل لري؟
د فی کوچنۍ خور په صفت مې له درنو کورنۍ څخه هیله دا ده چې د خپلو ځوانانو د ژوند د لا ښېګڼې او د ښایستهتوب لپاره راځئ د ځینو داسې ډېرو غټو وړو مصرفونو بې ځایه مصرفونو څخه البته لاس په سر شو چې مقابل لوری له اقتصادي ګواښونو سره مخ کولی شي. ځکه چې که چیرې یوه کورنۍ له اقتصادي مشکل سره مخ نه وي، هر څوک غواړي چې د خپل ژوند د شریک لپاره ټولې ښېګڼې راوړي او ته ژوند د هغو ښکلاو څخه ډک کړي چې دا یې ارمان کوي. اما کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په هغو باندې شرط ایښودل او دغه بې ځایه مصرفونه د هغو لپاره ډیر لوی ګواښ تمامېدلی شي. نو راځئ دغه ګام موږ او تاسو اوچت کړو او د ځوانانو لپاره داسې پیامونه او داسې اعمال ترسره کړو چې په راتلونکي کې په خپل ژوند کې هیڅ مشکلات ونه لري او د ښایسته او ښکلي ژوند څښتنان اوسېږي. مننه.
درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام دی نسل چارواکیو خو هر څه چې وکړل وکړل د دوی د بل نسل غم کوي هغوی به له دوی نه هم بې تفاوت او په فساد ککړ وي ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ په دوی پسې زامن او لورګانې او په هغوی پسې لمسیان لمسیانې کارواسیان او کارواسیانې دي
ځکه دومره غلاوی چور او اختلاسی کړی چې و اته پښتن نور بیم دلته حاکمان او واکداران وي خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلو
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته نتاقان
سپین باورا
وچا غټی
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده
د جنایي فساد تنورام ګرم شو
د سیاست په ګرداب کې غټي وهون کې د غرقې دوویر یخستې دي
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشایرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر راکوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکې خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې لتیګم غوړ باسي د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي هم دومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوخخ کوي چې د مبارزې د چپې تر رسیدلو مخکې دومره څلاسه راوړي چې پرې وتښتیدلی شي او په ترکیه دوبی او نورو ځایونو کې د خپل نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي دوی وایي چې له مبارزې نه خدا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او د لاسا شي
د در په دراجانس پر اغلی خبر کې ویل شوې دي چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور په خو هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده خو په دې وروستي وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او ان په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سور نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي
زمونږ سیاستمدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غټي وهونکي سیاستمداران د غرقېدو ویر یا خستې دي خبر زیاتوي چې له همدې عمله لا صبحې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډیر غټ غټ سیاستمداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر راکړی دی چې د ډالرو له زوخ کې ناستلو سره د مشایرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو شرکت جوړولو ورکشاپونو سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوخ هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي
ډالری کارپوهان باور لري ک ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان وو، نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده او واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
وایه لورې، مشرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیره راته کوي، او وایه به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه، مشرمېږه.
مورې شرمېږم.
مشرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایي، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې دلویشتینک ښځې که څنګه سړی یې.
هو نو ټیټ خو دی، زه یې ترې تېر به شو.
بډو څنګه دی؟ هغه ته دې ورکړو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پوهنتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې، څنګه وکړو؟
مورې زه شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، دا خو دې شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
و لورې شرمېږم،
ډنګر دی.
رښتیا وایي لورې، ډنګر خو دی. بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډېر خو ډنګر هم نه دی، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی.
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډو به هم تیر سو. فقیر الله څنګه دی؟ ډېره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه؟
شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمېږي د څه لپاره؟
ډېر چاغ دی.
رښتیا وایي لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکوایې، بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې دې نه تیر به شو که څنګه سړی یې.
څه وایم نو، زه به اوس شاروخان او امیرخان درته له کومه کوم. همدغه چنار، بډو او فقیر زموږ ځوانان دي، یو ترې انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایي، په یوه ګوته کېده خدای به درته ښه کړي.
په جګه او ټیټ پسې مه ګرځه، لیاقت انسانیت او اصلیت یې ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
ځه یو به خوښ کړو، د پنبې، کفتري، زرکې او د بلبلو زمونو ته هم غواړي.
یاره ښځې، ته نو د کاپروشۍ له کوڅې نه راوځې.
وس دا درا شیرم واوري.
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی، او ډاکټرم تختی. ترجمانان، انجینران خو قبلیږي بیازی. ترجمانان، انجینران خو قبلیږي بیازی. او د چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوا تللې دي. او د چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوا تللې دي. یوازې دوی دلته ډالر ټولوي او ډېر اخوا. نو چې تختې دلې نشي او یا هم تللی نشی وای وطن ساتو یود وطن عاشقان دغه دنن کیسه ده او دغه دنن کیسه ده دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړي وو او برخه اخیستون کی وو هوسی حکمت سپوږمۍ حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 یاویا کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4.